Adiós.
په افغانستان کې د سهارو بجې سوي د ازادي رادیو خبرونې چې د ماښام تر اوسه روانې وي په لومړۍ نیم ساعته خبري مجلې سره پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت ځینو ادارو ته دند سپارلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې د افغان حکومت غوښتنې په جلا سند کې برابرې کړي. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې درې بهرني وسلوال وژل سوي دي. د ژوند رنګونه هم در اورو. نن دوشنبه د دوري یا حمل شپږمه د اپریل 15 سما پایل خبرونه کوو. افغان حکومت ځینو ادارو ته دنده سپارله چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د افغانستان غوښتنې په جلا سند کې راټولې کړي. افغانستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړه. په سوریه کې بمباري یوولس ملکیان وژلي. د افغانستان د امنیت شورا اړوندو حکومتي ادارو ته دند سپارلې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د امریکا لخوا د سپارل سوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریز په یو جلا سند کې برابر کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې د امنیت شورا غونډې ته په امریکا کې د افغانستان د سفیر لراپور وروسته افغان ولسمشر د بهرنیو چارو او مالي وزارتونو او امنیتي ارګانونو ته دند ورکړه چې د امریکا لخوا د سپارل سوي مسودې په وړاندې د افغانستان دریز په یو سند کې روښانه کړي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. ډیورند کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستیو تحرکاتو په اړه د څېړنې موظف کمیسون پرون ویل چې پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو د لارې له افغانستان سره سوي موافقې تر پښو لاندې کړي دي. د څېړنو په راپور کې ویل سوي چې د پاکستان پوځ افغانستان ته له مخکنۍ خبرتیا پرته په ګډه پولې کې د تیر کال د دلوې میاشتې له شپږمې نېټې راهیسې د مخکنیو تاسیساتو بیارغونه او د روان لمریز کال د حمل له شپږمې راهیسې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د سرحدي دروازې د جوړولو چارې پیل کړي دي. تفصیل په څو شیبو کې. په روسیه کې له مخدره موادو سره د مبارزې فدرال اداره وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې یو ټن هیروین چې له افغانستان څخه دې هېواد ته قاچاق سوي وو قچخسی و ضبط کړی دی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې تولید سوي نږدې 900 کیلو هیروین سشکل په روسیا کې نیول سوي دي. راپورونه وایي چې په سوریه کې ولس ملکیان هغه وخت وژل سول چې پرون په شمال ختیځ په تیلو غنی ولایت حسکه کې دولتي جنگي الوتکو د کردانو یو کلی بمبار کړ. پر هدف نومي کلی د بریټ پاړه لږ جزئیات ورکړل سوي دي. د کردانو د ملي شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل سوي دغه بریټ د رژیم لخوا د بریډونو جدي زیاتوالی څرګندوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې جاپان او امریکا کوریا ته د اټومي وسلې د لرلو اجازه نسی ورکولی. فومیو کیشیدا د سرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وکړي. په غونډه کې شغلی کیری ویل چې امریکا د جاپان د ساتنې لپاره پوره ژمنده.
Hopefully North Korea will hear our words and recognize
هیلرم چې شمالي کوریا به زموږ خبرې اوري او دا ومني چې د خپل هیوادولو او پسیمه د غرس په دې ټاپو وزمه کې د ثبات درتلونکو لپاره د اقداماتو یو رښتینی لار ست چې دوی ته د هغو د عملی کولو بلنه ورکړل سوی ده. دوی به په موږ کې د خبرو اترو لپاره چمتو د شنیت شریکان عمومي څو د مسله حل سي. د شباب وسلوالې ډلې چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري د سومالیا په پلازمینه کې د هغې حملې مسولیت منلی چې نونس کسانې ووژل. د شباب وسلوالو پرون لومړی د سومالیا سترې محکمې ته نږدې یوه چاودنه وکړه او بیا یې د سترې محکمې پر ودانۍ برید وکړ. په وینزویلا کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره د رای اچونې بهیر پای ته ورسید. چاویز د سرطان تر دوه کلن رنز وروسته تیره میاشت مړ سو. تمه کېږي د چاویز لخوا انتخاب سوی ځایناستي سرپرست ولسمشر نیکولاس مادورو به دغه انتخابات وګټي.
پامکړې ادانې لپاره د هیواد په څو سترو شهرونو کې د هوا د حالاتو اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتي ګریډ په اساس اټکل کړي. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 38.5 آسماني ورځ او د باران دورېدو اټکل سوی. کندهار د تودوخې لوړه درجه 29.42 آسماني برګ دی. هرات د تودوخې لوړه درجه 28.12 آسماني نیمه ورځ او د اورښت اټکل سوی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28.15 آسماني نیمه ورځ او د باران دورېدو اټکل سوی. او بلخ سره جلال آباد د تودوخې وړه درجه 90 ټیټه 14 اسماني نیمورز او په دې شار کې د اورشتم کانستا د تر دې دمه د هوا حالت.
محمد قاسم سولمل د حواله حالاتو خبر کړو که د سیمې او نړۍ پر وضعیت ځان خبروي د راپورونو برخه سره واوري. افغان حکومت ځینو ادارو ته دنده سپارلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې د افغان حکومت غوښتنې په جلا سند کې برابرې کړي.
جمهور حامد کرزي لیرپتو ادارو ته چې په هغه کې وزارت خارجه، شورا امنیت، مالیه وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې وظیفه وسپارله چې په دغه سند باندې کارونه نهایي کړي.
مشرانو جرګې پرون د امنیتي وضعیت د خرابوالي په تړاو پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
مشرانو ته دا پکار ده چې هغوی دې د خپل امنیتي ځواکونو بلجني وکړي، هغوی دې حمایت وکړي او انتقاد یې پرېږدي. انتقاد وخت نه دی.
افغانستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر وروستیو تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړه. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې برید درې مشکوک وسلول وژلي. د ژوند په رنګونو کې له یوه هټیوال څخه اورې چې خپل مشتریان په کوم شعار سره راجلبوي.
انار زمینی دوای شکر دوای چربی خون پیدا دار.
د خبری مجله تر اونیمو بجو ده. د افغان حکومت لخوا اړوندو ادارو ته دنده سپارل شوې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د متحده ایالاتو لخوا د سپارل شوې مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریس په یو جلا سند کې برابر کړي. د افغان ولسمشر ویان ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې خبري وسوې. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه پرون په امنیت شورا کې بحث وشو. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل په متحدو ایالاتو کې افغان سفیر اکلیل حکیمی چې د دې تړون په اړه په خبرو کې د افغانستان استازیتوب کوي د امنیت شورا پرونی غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. ویاند زیاته کړه غونډې ته د افغان سفیر له راپور وروسته ولسمشر حامد کرزی اړوندو حکومتي ادارو ته دنده وسپارله چې د امریکا لخوا د دوه اړخیز امنیتي تړون د سپارل شوې مسودې په وړاندې د افغانستان د دریس په اړه یو سند برابر کړي.
موږ سفیر ښاغلی حکیمی په غونډه کې خپل مکمل گزارش ورکړي چې پر امنیتي سند باندې د امریکا سرکارو د څومره مخته تللي دي او په کوم مسایلو باندې لا هم مذاکرات روان دي. جمهور حامد کرزي زیرپتو ادارو ته چې په هغه کې وزارت خارجه، شورا امنیت، د مالیه وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې وظیفه وسپارله چې په دغه سند باندې کارونه نهایي کړي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د خواصه مسایدي هغه هم زموږ د خواصه څخه یو بل متن کې
د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند د افغانستان او متحدو ایالاتو ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما د 2012 کال د می په دوهمه نیټه چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې کلیزه و په کابل کې لاسلیک کړ. دا تړون تیر کال د جولای په 14 نیټه رسمان نافذ شو. امنیتی تړون د دې همکاریو د سند مهمه برخه ده چې د شوی توافق لمخې د تړون د لاسلیک لنیټې وروسته د یو کال پترڅ کې باید بشپړ شي. په داسې حال کې چې د یو کال بشپړېدو ته لیوي میاشتې لږ وخت پاتې دی، د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د امنیتی موافقې د لاسلیک لپاره وخت نشي ټاکل کېدای.
دا کېدای شي چې ژر امضا شي او دا هم کېدای شي چې نو هم ځنډ پکې راشي او وخت ونیسي. دا په دې دلیل چې هر یو کوشش کوي چې بیرته واخلي او لږ څه ورکړي. زموږ هغه غوښتنې چې پاکې باید د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام وسي او د افغانستان ملي منافع مد نظر ونیول سي. دغه چوکاټ ته یا دغه کوشش ته په کتو سره موږ هم خپلې غوښتنې د مقابل لورو سره چې د امریکا متحده ایالاتو دوی سره مطرح کوو.
امنیتي تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون مهمه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي او دفاعي برخو کې د دواړو اړخونو مکلفیتونه په ډاګه کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په انډونیزیا کې د هغې بیړۍ په اړه څېړنې پیل کړي چې د شنبې په ورځ اوبو ډوبه کړه. راپورونه وایي په دې کښتۍ کې چې له انډونیزیا څخه استرالیا ته روانه وه 2 اویا تنه سپاره وه چې ځینې افغانان وه. جزئیات د مسوم ایوند په رپورټ کې.
که څه هم د اندونزیا چارواکو ویلي چې د ډیبسیوی بیړۍ 14 تنه ژغورل سوي مسافر افغانان دي، خو د بهرنی چارو وزارت وایي په دې اړه معلومات نه لري او څېړنې یې پیل کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جنان موسازی د یک شمې پورس په کابل کې د اندونزیا چارواکو له خولې وویل چې د کښتۍ 14 تنه مسافر مړ سوي او تابعیت نه دي معلوم. ښاغلی موسازی وایي په جاکارتا کې افغان سفارت له نږدې دغه موضوع څېړي.
د اندونزیا د سواحل ته نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده چې په هغه کې د ابتدایي معلومات په اساس باندې چې موږ سفارت په جاکارتا کې د اندونیزیایي چارواکو نه او خاصتا د اندونیزیا د نجات له ادارې څخه ترلاسه کړي دي، 14 مړي ترلاسه شوي دي، ولې تر اوسه پورې د هغو هویت نه ده تثبیت شوی چې دوی د کوم هیواد. ولې موږ سفارت په جاکارتا کې د اندونیزیایي چارواکو سره په دایمي تماس کې ده او دا موضوع په ډېر جدیت باندې تعقیبوي.
د اندونیزیا چارواکو ویلي دغه بیړۍ د شنبې په ورځ له اندونیزیا څخه استرالیا ته روانه وه چې د دې هیواد په سواحلي سیمو کې ډوبه سوه. د دوی په خبره په دې بیړۍ کې 2 تنه سپاره وه چې 14 تنه ژغورل سوي او ټول افغانان دي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ویانو ویل چې د ایران په کرمان ولایت کې د تیرې اونۍ په ټرافیکي پیښه کې د 15 مړو سو افغانانو جسدونه هم خپلوانو ته سپارل سوي او افغانستان ته راوړل کیږي. دا لومړی وار نه دی چې په اندونیزیا کې د مسافرو کښتۍ ډوبېږي، بلکې تر دې پخوا هم د اندونیزیا ترڅنګ په یونان کې کښتۍ ډوبې سوي چې لسکون افغانان فکشي مړه سوي دي. راپورونه وایي دغه افغانان کوشش کوي د دغو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي، خو تر خپل منځله نه رسیږي. په افغانستان کې بیکاري، ناامني او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې افغانان له خپل هیواد څخه مسافرۍ ته مجبوروي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم دراوره و چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ډیورند کرښې پوجدو کې د پاکستان د ورستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه وشو ده. افغان ولسمشر په پرونی غونډه کې د حکومت اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو سویو تاسیساتو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په ځینو سیمو کې د روانو ناامنیو له کبله پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکړل. ځینو سناتورانو ویل چې د پسرلي پر اتاک سره په سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. نور حال د جمیلې ظریف پر پورت کې.
د یو شمیر سناتورانو په اند د پاکستان د استخباراتو او طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د روښانه دریځ نه ښودل د دې لامل کېږي څو وسلوال مخالفین لا ډېر تقویه شي. دوی وایي افغان حکومت او نړیوال ځواکونه په تیرو لسو کلونو کې په دې نه دي توانېدلي څو په سمه توګه د هیواد امنیت ټینګ کړي. دوه تنه سناتوران، هدایت الله رهایی او بلقیس روشن، وایي په افغانستان کې د امنیت راوستل د پاکستان د استخباراتو پر رضایت پورې تړلی.
افغانستان کې تر هغه امنیت نشی راتلی سوچ افغان حکومت د پاکستان استخبارات راضی نه کړي. طالبان او القاعده د پاکستان د لاس اله دي. سوچ د دوی منبع چې پاکستان د راضی نشي په هیڅ صورت په افغانستان کې امنیت نشی راتلی.
دا سینه کېږي چې دښمن ته هر ورځ امتیاز ورکړو څو هغوی رحم کړو، او دا سی باید ونه وای چې هغوی پیوړی کېږي. هغوی نه پیوړی کېږي، بلکې زموږ د اداراتو د بیکفایتۍ له امله پیوړی شوې دي.
ډیر شمیر سناتورانو په یو شمیر نام نه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د پسرلنیو حملو د ډیرېدو په حق لاندې ښنه څرګنده کړه، او امنیتي ارګانونو یې وغوښتل څو په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. سناتورانو له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ارګانونو مسؤلین د دې جرګې دفاعي کمیسیون ته د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې وسلوال مخالفین د سیمې هیوادونو د استخباراتو مرسته له ځان سره لري، خو بیا هم د افغان امنیتي ارګانونو په وړاندې ناکام دي.
کوم ارقام او کوم امار پر اساس باندې وایي چې لیزت چیری مثلا د سخت دی او دا نشو منلای چې ګواکي امنیتي ځواکونه دي کمزوري او حملی دي زیات شوی. طالبان هم دومره وستاونه نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. دا اطمینان کوم نه ورکولای سم چې موږ هر ورځ نور هم تخفیف کیږو. مشان ته دا فکر ده چې هغه دي د خپل امنیتي ځواکونو بل جنیو کې هغه دي حمایت وکړي.
سره له دې چې افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو کلونو کې هیواد ته د امنیت راوستلو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخیستی، خو لا هم خلک تل په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله په حکومت انتقادونه کوي. د امنیتي ستونزو په هکله یوه تازه اندېښنه دا ده چې ځینې چارواکي تاییدوي په ازبکستان کې د اسلامي غورځنګ هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل تخریبي فعالیتونه ډېر کړي دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادي رادیو
نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نمونی په مراسمو کې رسنیو ته اسانتیاوي نوی برابر کړي. د رپورت په سو شیبو کې ورېدلې سي اوس په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا اړوند حکومتي ادارو ته دند سپارلې ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پاړه د امریکا لخوا د سپارل سوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریس په یو جلا سند کې برابر کړي. ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستیو تحرکاتو په اړه د څېړنې موظف کمیسون پر نوویل چې پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو د لارې د افغانستان سره سوي موافقې تر پښو لاندې کړي. روسیه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې فدرال اداره وایي چې د روان کال په لومړۍ دروي میاشت کې نږدې یو ټن هیروین چې له افغانستان څخه د هیواد قاچاق شوی و ضبط کړی دی. راپورونه وایي په سوریه کې یوولس ملکیان هغه وخت ووژل سول چې پرون په شمال ختیځ کې په تیلو غنی ولایت حسکه کې دولتي جنگي الوتکو د کوردانو یو کلی بمبار کړ. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې جاپان او امریکا کوریا ته د اټومي وسلې درلودلو اجازه نسی ورکولی. د الشباب وسلوالې ډلې چې القاعده شبکې سره اړیکې لري د سومالیا په پلازمینه کې د هغې حملې مسؤلیت ومنه چې نونس کسان یې ووژل. او په وینزویلا کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د ځایناستي د ټاکلو دپاره د رایې اچونې بهیر پای ته ورسید. تصید ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري چې تر او بجو او ډیر شو د خو دوام کوي. او اوس به اجمل اندرا توي چې په نړیوالو رسپونډ کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ رسپانډ د کونړ د شګل ولسوالۍ د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د افغان هیئت د څېړنو په نتایجو یو رپورت خپور کړی چې وایي د شګل په شلتن دره کې د ورید میاشتې د 14 منټې په هوایي بمبارۍ کې ولس تنه ولسي وګړي وژل شوي. ورسپانډ د ولسمشر حامد کرزي له خولې وایي چې دواړه طالب وسلوال او ناټوز وکونه د ولسي خلکو په دې مرګ ژوبله کې ملامت دي. ورسپانډ د امریکا په مشرۍ د تلفظ وکونو په حواله لیکي چې دوی د دې پیښې په ورځ په کونړ کې هوایي بمباري تایید کړي، خو تر اوسه یې په دې بمباري کې د ولسی خلکو مرګ ژوبل نه ده منلی. وایي په دې اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي. د واشنگتن پوسټ ورسپانډ په باور د عامو افغانانو مرګ ژوبل چې د خپلو خواو ترمنځ جګړه کې رامنځته کیږي، د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د کړکیچ لوی سبب دی. لا برتانیا څخه خبریدونکو ټلګراف رسپانې بیا د دې هواد د پخانی صدر اعظم مارګریټ ټاچر په مړینه او د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو په وطن یو مقاله لیکلی. رسپانه وای د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو وطن چټکیږي، خو کچیر نن ورځ مارګریټ ټاچر د برتانیا حکومت چلولې نو دا بګرانه وي چې ومنو نو مولې به د ماموریت مخکې لدی چې لمړی د کڑکیش ته یو قانې کون کې هواره عمومي همداسي نیمګړې پرې خوي. ورسپانه زیاتوي کله چې په نړیوال امنیت او تروریزم پورې د تړلو مسلو سره د چلن خبر راځي، نو مارګریټ ټاچر د روښانه او مشخصو اصولو ټولګه درلوده چې د نوموړي د یو لس کلنې صدر اعظم په دوره کې د بیلابیلو کړکیچونو په وړاندې چې دا ورسره مخ و د هغې عکس العمل تشکیلوه. ټلګراف په 1978 کال کې د صدام حسین د خفیه ادارې لخوا د ایران په سفارت کې د برمتنیونې پیښې ته اشاره کوي. وایي د مارګریټ ټاچر پالیسۍ د لومړي ځل لپاره د همدې برمتنیونې پر مهال ځان ثابت کړ. د ورسپانې په وینا کله چې خبره دې ته راغله چې باید له برمتنیونکو سره یو جوړ جاړی وشي او تروریستان بیرته عراق ته واستول شي، نو نوموړي ځانګړي هوایي ځواکونه واستول چې ټول یرغمل نیونکي تروریستان ووژل او یوازې د یو یرغمل شوي پرته یې نور ټول یرغمل کسان وژغورل. ټلګراف رسپانه د پخواني شوروي اتحاد سره د مارګریټ ټاچر چلن یاد کړی. ورپسې په 1990 کال اگست کې د عراق لخوا د کویټ د اشغال پر مهال د نوموړي فعالیت ته په اشاره لیکلي چې ولسمشر بوش هغه مهال د صدام حسین لخوا د کویټ پر اشغال د عکس العمل په برخه کې زړه نازړه، خو مارګریټ ټاچر د پیغور په ورکولو پر لاره سم کړ. ورسپانه د مارګریټ ټاچر له خولې لیکي چې جورج بوش ته ویلي وو دا د دې وخت نه دی چې ولړزیږي جورج. د لیکنې لیکوال وایي زه ګومان کوم چې ټاچر به چې د اوسپنیزې ښځې لقب ورکړل شوی و همدا ډول چلند د افغانستان په برخه کې هم خپل کړی وای. لیکوال لیکي د ناټو ماموریت چې واک ته یې د باراک اوباما له رسیدو وروسته د مرسته کولو بڼه خپله کړې، د دې پر ځای چې ولړزیږي مارګریټ ټاچر به ټینګار کړی وای چې ائتلافي ځواکونه دې تر هغې په افغانستان کې پاتې شي څو چې ورسپارل شوی ماموریت بشپړ شي.
د د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه وښوده. د راپورونو پر اساس د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د ګډې پولې په اوږدو کې د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د رغونې چارې پیل کړې دي. افغان ولسمشر په پرونۍ غونډه کې د حکومت اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو شویو تاسیساتو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ډیورند کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستیو تحرکاتو په اړه د څېړنې موظف کمیسیون پرون وویل پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو له لارې له افغانستان سره شوې موافقې تر پښو لاندې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویب پاڼې د خبر له مخې په ګډه پوله کې د پاکستاني پوځ د وروستیو اقداماتو په اړه ننګرهار ولایت ته د استول شوي هیئت راپور د وسلوالو قواو د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي لخوا د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. هیئت د خپلو څېړنو په راپور کې ویلي دي چې د پاکستان پوځ افغانستان ته له مخکینۍ خبرتیا پرته په ګډه پوله کې د تیر کال د دلوې میاشتې له شپږمې نیټې راهیسې د مخکینیو تاسیساتو بیا رغونه او د روان کال د حمل له شپږمې نیټې راهیسې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو چارې پیل کړي دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې موافقې له مخې چې د ستاندارد عملیاتي طرزالعمل په نوم یادیږي، کابل او اسلام آباد دواړه مکلف بلل شوي چې ګډ سرحد ته نږدې د هر راز ودانیو د رغونې پر مهال یو بل ته مخکې له مخکې خبر ورکړي. جنرال کریمی د امنیت شورا غونډې ته هم دراز وویل د پاکستان لپاره اونکو اقداماتو وروسته چې کله په سیمه کې ډیره افغان سرحدي ځواکونو غبرګون وښود نو د پاکستان پوځ سیمه ته درنې وسلې او اضافي پرسونل وستو. لوی درستیز وویل پاکستان په دې اقداماتو سره د ستاندارد عملیاتي طرز عملونو له موافقو سرغړونه کړې. د جمهوری ریاست و پانه زیاتوی ولسمشر حامد کرزی د راپور له اوریدو وروسته د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پاکستان د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د لری کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
نای یاد آزاد رسنیو ملاتړ اداره وی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نوموونی په مراسمو کې رسنیو ته اسانتیاوی نوی برابرې کړي. جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
د نای یاد افغانستان د آزاد و رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکي وای دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ونتوانید چې د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه د غزنی د معرفي کولو مراسم په خطو غخبار کړي. خلک او د خلکو استازي باید د دغه نیمګړتیا او پښتنه وکړي. د دې ادارې د رسنیو د سار مسؤل صدیق الله توحیدی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دغه مراسمو کې د آزاد او رسنیو د خبريالانو پر ګډون بندیز لګول د دې سبب شول چې د غزنی مراسم په پراخه توګه خبره نشي.
تلویزیون ملی که تحت اثر وزیر اطلاعات فرهنگ است و دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ شخصا در این مراسم حضور داشت.
ملی تلویزیون چې د اطلاعات او فرهنگ وزیر تر اثر لاندې دی او دی وزیر په دې مراسمو کې حضور درلود، دا توانایي درلود چې دا پروګرام په پراخه توګه خپور کړي. خو د ملی تلویزیون او د دې وزارت د کاري نیمګړتیاو له امله ډېرې رسنۍ ونتوانېدلې چې د دې مراسمو رپورټونه په ښه توګه خپاره کړي.
سربیره پر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه او صفما یا د آسیا د جنوب د آزادو رسنیو ټولنه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې تصمیم انتقاد کوي او د قانون خلاف یې بولي. غزنی د شنبه په ورځ د آیسیسکو یا د اسلامي هیوادونو د فرهنګي او علمي همکاریو د سازمان لخوا د 2014 کال لپاره د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان شو. په دې مناسبت په جوړو مراسمو کې یو شمېر کورنیو او بهرنیو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې په مجموع کې څه باندې 3000 خلک د غزنی په مرکز کې د دې مراسمو شاهدان وو. بلخوا په هیواد کې فعال او اکثرو رسنیو غوښتل چې دا مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړي، خو دا ټول مراسم یوازې د یو ټلویزیون لخوا خپاره شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې 15 رسنیو ته اجازه ورکړل شوې و چې دا مراسم خپاره کړي، خو راپورونه دا هم وایي چې د 15 رسنیو ته هم اجازه ورنکړل شوه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین وایي چې په دې مراسمو کې د رسنیو له ګډون کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه و.
تلویزیون ملی بنا به مشکلاتی که داشت تکنیکی و غیر تکنیکی گفت ما نمیتونیم، اما یک قسمت دیگه که مثلا نامنگار ای چرا نباشه ایده مطلع ندارم.
ملی تلویزیون ده خو تکنیکی یا غیر تکنیکی ستونزو العمل چی لري وی وی ویل چی موږ نشو کوله. خدا چی ده خبریال دی وی او یاد نوی لدی خبر نیم، خدا ویل شم چی گنا گونا ډیر او ممکن مستحق خلق به هم نوی توانی دلی چی دې مراسم کې ګډون وکړي. کنه نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت غوښتل چې دا مراسم په پراخه توګه خبر شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای لکابو دوو کالو راهیسې دا تصمیم نیول شوی و چې دا ورځ به په خاصو مراسمو ونمانځل شي. بلخوا هم لیدل شوی چې چارواکو د ځینو خاصو ملي مراسمو د خبري پوښښ لپاره ټولو ژورنالیستانو ته زمینه نه ده مسایده کړې چې دا کار د رسنیو له سختو انتقادونو سره مخ شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلولو پر یو مرکز حمله کړې چې په نتیجه کې درې تنه بهرني وسلول وژل سوي دي. جزئیات د مجیب الرحمن انګر په راپور کې.
په شمالي وزیرستان کې دولتي مقامات وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په تازه برید کې درې تنه بهرني جنگیالي وژل شوي. د امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغو الوتکو بیګامه خوستن د افغانستان پولې ته څیرمه د تخیلو په اړوندو کې هغه کور په ناکه کړ چې د وروستیو راپورونو له مخې ځایي او بهرني وسلوال جنگیالي پکې دیرول. یو ځایي امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رسنیو ته وویل چې په نخښ شوی کور د حافظ ګلبادر ډلې د جنگیالیو مرکز و چې ډیری مهال به بهرني جنگیالي هم پکې اوسېدل. د سرچینې د معلوماتو له مخې د برید پر وخت په دغه کور کې پر وژل شوو سربیره ناڅرګند شمیر نور جنگیالي هم موجود ول، خو د مرګ ژوبلې په باب یې لا دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د حافظ ګلبادر وسلواله ډله چې په شمالي وزیرستان کې یو زیات شمیر نظامي مرکزونه لري، تر تحریک طالبان پاکستان وروسته په سیمه کې دویمه لویه وسلواله ډله بلل کیږي. دغه ډلې لا د دې حملې په باب څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې یوې باخبره سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې حافظ ګلبادر په دته خیلو کې ګڼ شمیر نظامي او روزنیز مرکزونه او له بهرنیو وسلوالو جنگیالیو سره ښې اړیکې لري. شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پر ځایي سختدریزو وسلوالو سربیره افغان طالبان او د القاعده ډله پکې خوندي پناه ځایونه لري. د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پر 2004 میلادي کال د ځایي طالبانو د مشر نیک محمد په وژنې سره پیل شوي. که څه هم اسلام آباد په ښکاره د دې لړۍ مخالفت کوي، خو پخوانی جمهور رئیس متقاعد جنرال پرویز مشرف تیره اونۍ له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ومنله چې متحدو ایالاتو ته د دغو بریدونو اجازه ورکړې وه.
مدثر خان په خپل سمیس کې لیکلي تر هغه چې پاکستان موجود وي په نړۍ کې امن نه ټینګیږي. میمرې له کندهار لیکلي د کندهار په جړې ولسوالۍ کې اداري فساد شکرونه کړي او د خلکو زړونه یې تور کړي دي. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، غوښتنه مو ده چې دغه شبکې د خپل فعالیت پراخ کړي. دا ازادي راډیو ده.
د ژوند رنگونه
او مهرباني ځان براو پېژنه.
دوست محمد،
دوست محمد خان د کوم ځای؟
زمر شالای.
شالای؟
ها
خوشالای چیرې ده؟ شالای
دا کونر سره جوخته برادر ده. یو سوال ده،
دا کونر مربوط ده؟
ها
درته وای چې دا څه شي خرڅېت؟
نه نه زمینی دی ګاګا.
نه نه زمینی
دا
نوم تاسو ور باندې ښه شالای کی؟
نه نه دا به خپل نوم یم دار یو
سره دا خو ملي غوندي او شای دی دا خو انار غوندي نه دی بيخي صرف رنگ
نه نه استاد انار دی
دا کرل کیږي خپل تعبیر اشنه کیږي څنګه دی
دی بس خپل باغونه دی انداز کرل کیږي او بس بیر اش کوي او بدل دګر اوډیو
دا په خو په افغانستان کې کوس نه وی راغلی.
نه دا افغانستان کې نه ول دا خو بس وسم نه وی راوړ
دا ډیر په کومه سیمه کې کرل کی
دا کیږي او دا پاکستان کې بیږي کونل کې بیږي ډیر
تو خمه له پاکستان راغلی؟
نه نه تو خمه له دیزه نه ورغلی.
تو خمه له دیزه ورغلی؟
نه ورغلی.
دا بوټی لري ونه دا
دی خپل بوټی دی او دا لاس واړه واړه
دا به میوه په سر کې نیسی لاندې بیخ کې نیسی؟
نه په سر کې نیسی او دا
پانی مانیم لري دا بوټی
دریا اول پانی او بس بیا پانی چې کم دی امداسي دا میوه دي ساده
ګل کوي
ګل کوي.
خوند څنګه دا خوند
خوندی وساده ترشتي
تريوده
تريوده دا شکر د پاره او چربي خوند د پاره پیدا لري استاد
ډاکټر خپل ورا والا کړی دی ک
نه دا درانه والا کړی استاد
په کونر ډاکټر
د کونر ډاکټر او چربي خوند د پاره پیدا لري اناري زميني دواي شکر دواي چربي خوند پیدا دار
ري وس نو درته وای چې کیلو په څو خرڅه
کیلو تا وساده سل ویو نو بس به 50 رپات یک جوړ شو او یک جوړ شو بس دوه جوړو خبره دا استاد
راوړی لکم جې تب خپل
راوړم استاد د کونر نه دا کال کې بس همدغه لشن رزیزت نی
دا څوک سبدا کاروبار کوي
دا سي داس دولس نفر دا کاروبار کوي استاد
بهینو تازه میوه ده
تازه میوه ده
دا ورځ څومره خرڅه
دا ورځ 2000 2500 1500 بس 3000
دا ګټه درته پات کی
نه نه ګټه نه دا دکانداري کوم استاد
دا بیا ګټه چوي
ګټه چې کم ده بس دا سي او چلو 500 روپیه استاد زیاده نی
وو سي دلته اوتاق کی
اوتاق می کار دی نه کوي دلته ګر اعظم بس
دا لار ټوله پیاده وای له کارته نه وتر کوټه څنګه
پیدا نه وام استاد دلته سره کی ګاډه ودرو مو بس موټر کې زم
خوشاله دی خدای دې وکړي مقام ته ټول خرڅ
امين
د ورکو از زنه د لټي پروګرام د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي اوس په افغانستان کې د سهارو بجو د 10 دقیقې سوې دویمه سهارنې خبري مجله له مصطفی